ځوان فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشهید ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو څو ورځو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستن شوي دي. خلیل حقانی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوال په نوموړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د هوا له سړېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خو دا شی له دې کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په ښوونځي او پوهنتونونو کې زده کړې کړي او یا یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته ورسېده، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سین جونی درلودې چې دوی خوانځي او یا په هنتونون ته تللی، دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي راډیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې په راپورونو کې خبرې کړې وي، دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ ښوونځي بندې، پوهنتونونه بندې او زیاتره زلمي پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او که نه، او که چیرې دوی ښوونځي همداسې تړلې پرېږدي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي؟ د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری، د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکي افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړي دي که نه دي کړي، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللي یا کنه، او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تېرو دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند دي او د سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، اوس چې له پاکستانه هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به ښه یاستئ. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده، چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچ نه ورسته پاتې ده. او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمنګ هغه مهاجر ورونه او خويندې چې هغه مهاجر وو او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نشي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونه خويندې په خاصه توګه په خويندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شنیوار صاحب که په دې اړه مراته ووایي. دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځي ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بېکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خويندې کچره دوی په خپل هم په لاس پکار شي او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي د مسؤلیت راشي کیږي تر څو د حکومتونو سره په ډیر سلامیز شکل سره او په ډیر ښه شکل سره سره کینی او بس وشي. دا زمونږ مسلم حق دی په مدني حقوقو کې، یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی چې دوی هیڅ یو حکومت هیڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنی دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د دې ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجی کېږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه چې دې لپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړیږي، زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسیږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وای او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو، زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید د دې دپاره مستند سرپرست حکومت دې دپاره جواب ووایي او هر یو زموږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سلامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپلو حقوقو پوښتنه او دغه دپاره باید موږ لابیګري وکړو.
مدنه کور ودان شینوره سپتا ستو بیر سره وګرځم ننګ سپ کتا سره ته وای د کډوالو پراتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی دغه کسان په افغانستان د نن کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي؟ که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې ده هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطعه نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. فزما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تناز مکه خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په باندې کې خپل مسلې لري، له ترزوی سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو د جایدادونو د پیسو د شراکتونو په پاکستان کې لري، هلته هغه خوا ډیر شدید چلند کوي، یعنی ډیر ظلمونه کیږي، حق تلفی کیږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستانی شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کیږي، هغه چې کله لمنځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شي دي، که بانکي اکاونټ د کار شي دا هغه صفر شو. یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خدا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د مهاجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا ډیر رازو د خدماتو برخې ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تسوي ته د سرخانم خالی وي، نو دا طبعا زور غواړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنې مسلې لري چې ډیر درون بوج ده، ډیر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیون مهاجر ورسي نو دوی زور نه لري، دا اوس اروپا چې دوی وای چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل 4000 منو 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان داده چې دوی وزره ومني جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه. کته افغانستان ته دا خودی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې راننوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري منګلرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره دا ده چې د پاکستان راستنیدونکې دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي شي. په دې ملک نعمتونه ډیر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډیر زیات دي، اما همت ولا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي شي. مهاجرینو خواله را ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي، دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکاره مټي هم په کار وسره راوستای، دغه اسکل تراسي اتربوري چې مرته ناسه پتاوي ته کېني گئی او کار نه کوي نو دا سړی وای چې زه کار کوم. دا بالکل ډیر کلک خلک دي. دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي. دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده ستاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي، په نهم کې دي، اتم کې دي. د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خا یو چانس خدا ده چې اوس کېدای شي دا تکلیف او تشویش کم وي. یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي تړل کیږي. دا اوس د کال لغه اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو. تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي دا ماجرین بل یو مشکل چې لري دوی نوی راغلي دي. نو دوی کالکانې دي کجلا کوي دي. دا د سیزر اډب کیږي نه. دا سینه د سیزر اتل دی قالب راوخلې پرې بل قالب کې واچي ولو که خدمات موجود وي. نو دا آسان نه ده. اوس خو خدمات نشته د جلکۍ او د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي. نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسولین دوی باید جدي مشورې وکړي. دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په ديني کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبياو دا واجبہ او دا تاکید راغلی دا چې تعلیم پر خځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید ترسره کړي او دوی باید حاصل کړي. هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، هغه که ديني تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدې چې نړۍ ورته وي یې نصیحتونه ورته وکړي. دا د خدای کتاب نه دوی په خپل الهام واخلي، دوی په خپل په عمل وکړي او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چند نه کوي چې خاله کوره له وطن مخ وېستلې خپل ته تلار ته تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې شي. نو زه هم دا درد دي دلته د موږ مسولین دا نه ور کوي خپل بچو ته.
مننه کور ودان شینور سپ تاسو به تر او ګرځو. اوس هم سره له ننګرهار عباس ده، دوی په دې وروسته کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي. تاسو ستړي مشه بخیر راغلي. په پیل کې خو راته دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلي، کورنۍ سره راغلي، کورنۍ کې څوغړی استه حتمن خواندي بم لري او پاکستان کې څه کار کوي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. من له کورنۍ سره دلته راغلی یو. هلته وضعیت بیخي خراب وو، څوک بچې ونیو هغه به هماغه ډول ته ول بیخي وک بشو. نور کورونا به مرانول ړنګول او خلک به له کورونا شړل چا پروا نه کوله. دلته بیا په تورخام کې ډېر زیات ستونزې وې، ډېر په کړاوونو باندې راوختلو. خو خپله مو هلته دا کباړ مبار دا کار کاوه. یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو. خوایند مهم سکول او تعلیم دا کو.
ساس خوایند څوم سنف کې وی په پاکستان کې؟
دا اته مو هم سن کې وی. خو اوس به یې واځي سرپنا مهم نشته. دې کې په خیمو کې ژوند کو. اوس تعلیم مو هغه خاص ته پاتې شو خو ځای نشته دې کې.
دلته چې تورخم تر واوختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل درته کم دا کم چې دوی په خیمه وهل يم دي کې وسوسيږي او خپلوان څوک لري چې ځای درکې؟
د څه څوک نشته چې متځای راکیا په خپل کور کې مو لزان سره واچوي. خو کيم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک ښه د هر څه راتل مونږ بيخي وضعیت خنو. خو بیا هم طالبانو ډیر څه کول، موږ سره ډیر مرسته کول، ډیر کومکې کاوه، ډوډۍ او داشیان راوړل. موږ به بيخي ستړي ودو با بستري او داشیان را سره کته پورته کول. خو ډېر پاتک شو. دلته اوس په خیمو کې پراتې نور داسې څه امکانات نشته.
او څو کاله دې کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو؟
نو خو پیدایش مزد شوای ده، هر څه ما غدا کې شوی دي.
ساسې په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو غوي زده کړې کړي پاکستان کې کنه غوي تاسو سره کبار کار کولو؟
تر یو حد پر زده کړې کول. بیا نور بټیو کې او کار روزګار کوو. ما خپل کار به بټیو کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کا زده کړم تر هغه سکول یو سټیم پورې لستره دا نه بعد بیا نور غوم پخې
اوس دلته بټی کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي نیچم نشته یوازې همدغه چې کور سر پناه شه پیدا شي کوټې شه پیدا شي بېخي نیچم نشته دی اول به دغه فکر کوو بیا به وروسته نور څه شیانو پسې ګرځو
مدنه عباس جانه تاسو بیرته راوګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مدنه شي راغلي پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه تاسو راته وایي چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلي یا څه غړي یا څه مو څه کار کولو زده کړی وکړي کنه
نو مړه تاسو ته سلامونه نکې له خوري کول چې ټول ورو جوړ استي بل سلام هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه او بس مور خپل خو مونږ د خويندې او زغفله نو حال تم تعلیمونه کو خويندې می دوه خويندې په دولسم کې ولې او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزا اوس تلیفون نو دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه هم دا غویا مل طبیعت نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هیواد زول وای دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هیواد زو خو خويندو می په دې فریاد او جړا کول خو افغانې کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندي نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراوله سي د نو څه خپل ځای ترغلی خو مشکلات دا دي چې د تعلیم غټ مشکل لږه په خصوص د خويندو می نو دا مشکلات شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره غو مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د موږ مشکلات دي کده څومره خلک راځي کډوال لري د پاکستان نه نو دی کړه فصول کې اتیاپی صداویا کې سره د ټول د دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې هم پانتونونه نه پنيمې کې پاتې شوی دي هم مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استې څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی دی کدي رسته یو کې تللی وای
نه موږ دا غالبا یو اته کنه وکی چې موږ د تللی اوس مخبل ته دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانه ولا او کور خرچه مول ولا ورته خپل مام تعلیم کوو وخندم نو تعلیم کو نو دکانداري ختم شول او هغه تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زک خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خو دا د خويندو تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې باندې خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو زه دا خبره بیا کوم خو دا د تعلیم پرون افسر نه اصولونه دا خبره کوم ځان الله به خیر کې ان شاء الله د یوازې تاسو نه ستدي وګړي نور چې تاسو نه راځي نو دی کې نیم کوو نیم د تعلیم مشکلات نو کومه برخه کې هم ولزغه اجي کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبان هم د کارو کې را تعلیمونه او د مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خو هم د ولس له خوا لپاره خو هم د خويندو لپاره
مننه فرقي تاسو بیرته را شما شنوار استایب کته سره ته وای د چې د غرستنې دونکو کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللې و چې زده کړې پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را واسي بل طرف ته ایران فشار اچولې د چالت زیاتره کورنۍ تللې چې دوی درګانی وکولې شي زده کړې وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولې و باسي نو کچرته طالبان خوندې خلاص نکړي انجونی کارت پرې نه دی درس ته پرې نه کړي افغانان بل انتخاب لري بغیر لدین چې د طالبانو په حکومت فشار واچي ځکه ګوندیان خو عملاً ځواب ورکړی دی بل د سهل لارښته بغیر لدین چې طالبان تقینات ورکړي
زه
چون د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې نو آپشن او یا نورې لارې بزر اول خو بدا وایم چې دا به زمونږ لپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وایي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دي او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ صاحب وویلې موږ دغه حق نه چې تعلیم دی وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ لپاره ډېر ده د نن خبره وایي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زمونږ خپله د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن بنې ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي پر رسمیت نه پېژندل کېږي بعض مسایل پې نور بند دي. نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودلو بحث هم کړی دی چې راځئ د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي نو موږ وشو کولی چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تم تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه په بخښنې سره همته هلته غواړم یو پوښتنه وکړم دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسېدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولی شي په لیکه باندې زده کړه وکړي.
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زمونږ د اجاب نه کوي چې موږ په لیک او آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او انجینر زده کړې واخلي ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم دی کې به تاسو زمونږ دغه څومره اورېدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی. من هیڅ یو فرد دی جامې زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسري ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټه ولري خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دی چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د اموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي نه موږ هغه قل دغه مسؤلیت موږ ته راځي کېږي چې موږ په خپل برخو کې اجراات وکړو. ما په خپله د یو د یو ادارې مسؤول چې هغه په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټفارم د آنلاین زده کړو په پلیټفارم باندې کار کوو خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې د دې لپاره اولین مرحله چې ده هغه په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي ورسره دا غنه سیستمونه جوړيږي. نو د یو کال په موده کې چې اوسوګ ونه توانېږي چې یو سیستم د پر خام مواد راټول کړي، نو آیا څه ګمان کوي چې دا سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زه ما فکر سره چې د لپاره ډېر توجه نه کیږي، او یا د لپاره اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي، موږ کڅو وکړو او هدف مو څه دی. دا کچېرې واضح شي نو هغه د لپاره زما په ګمان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې کوم نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دي دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکوي،
چیرته جوړیږي، څوک ورباندې کار کوي او څنګه جوړیږي. تاسو بیا د آنلاین خبره شي، کله چې هغوی خپله داسې یو طرحه وایي چې موږ ورباندې کار کوو، نور جزئیات هم نه ورکوي، نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي.
ما مخکې یاده کړله چې د لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم دپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي، او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې د دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر، البته شخصي نظر باندې، دا به بیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګمان نه کوم چې کدغه د آنلاین مسله هم مختکو، نو دا هم ومنل شي زما په ګمان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي. صحیح ده، طرحه دې تکمیلېږي تر هغو پورې، خو هغه موازي شکل سره هدي خپل پیشرفت وشي. اوسه پورې چې شپږم سنف پورې زده کړې شته دی، بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او عالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، تر دې هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او دغه لپاره به دوی طرحې راټولې کړي، په هغه باندې دوی خپله دا وګوري چې موږ ته فرق کم یو زموږ د شرایطو سره، یا هغه کم غوښتنې چې د دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او دا تطبیق ته وغورځي. یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودري په تمه باندې شي چې ته ودرېږ چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه تطبیق ته کړم. یو ورځ یو 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 هیواد تاسو دا بهتره ده اورېدونکي ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اورېدلې وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکاناتو ته هر څه بند و، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره بتلل خپل زده کوونکي به.
اصل کې پوښتنه همدالته ده، پوښتنه همدا ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کیده چې موږ صنفونه جدا کوو، یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هېوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول، او دا اوس عملا په اوکراین کې چې جنګ ده، موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده؟
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار ده زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېرو ورځو کې د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم او تحصیل په نجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسوخین لمونځ. یعنې تر دې هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسېدلی دي دا بسرګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېر حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه د دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته ووایې اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس راسره شته ده. فاروق که تاسې راته ووایې یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې، تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه د کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بېرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله، مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاس او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شوی و، نو په هغه رقم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د دې تعلیم او د مکاتبو د خلاصون، دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش با کلاسیک شلو دې با کلاسیک او لسو دې با کلاسیک، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره پندغه باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصونه نو سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله مندستانه شته چې طالبان برازي شي؟
نه نو ځکه دوی چې حکومت وعده وکړل، مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو طالبان خو دوی یو وادم په خپل ځای باندې نکړل، نو وایم نکم کې دوی وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته طرح لرو، نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوک عملي کوي؟ څوک به دا آزاد تر سیګ مساکو موخ په دې طرح باندې پانتون خلاصيږي انجن مرتبول به کې؟ نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه بس دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کاملی اقدام شي عملی وي کوي واړي، نو سبا ته به کول شي چې دغه مرتبونه او مکاتب دوی خلاص کی، ځکه مشکل نه معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکلات دوی وي، هغه مشکلات خو مخکې نه په افغانستان کې اگر دغه تکل خو مونږ ولوم نه هغه مشکلات خو شي مثال حل شي، لکه کدي نجونه دوی وي چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته د په بل څه کې د یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدي دا وي.
فاروق ته کوم امدالته یو بل پښتنه کوم، تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسې راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ ایا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې به د خپل لیدلي حال باندې کومه د افغانستان د انچونو د تاګ را تاګ نسته ولاړه د چې بازارونه کې ګورم اگر مکتبونه خوځبندې نو د پاکستان د انچونو څخه دا فصل یعنی فصل چنه دوی د جامه لباس په اسلام باندې خو برابر د کزوه م په نړۍ کې به د سي هواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو چې ځامن څومره عملی کړی دی ام د مکاتب وکړي ام د انجونو شکل مکتب د دې د تک را تک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعضې د غزي انجونو زی خپ په حیا کې زی خپ عزت کې زی خ جامعه په اسلامي یعنی په روان سمبال د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که اوس لن و ما پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب تر لک وم چې د اسلامي جامع سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مګه د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام زو غواړي غوڼه په ځان باندې عملي کړی دي خو بیا هم دوی نه د حق غسل کېږي او د حق نه ورکول کېږي نو توپیر دا چې هلته کوم سید اول د پاکستان یو اسلامي هواد ده خو هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثلا په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جمع باندې هلته د پانتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتک نو ځکه شاسو موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې ک لباس کا ساتر مخونه لوت مثال ساتر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتک او د چې کو د تر د کسر له ولې چې د نو کا پر دې غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته موږ زیاتره ګرځي د لاسونو ته موږ نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پاند خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی د حق نور کړی نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې شي دوی د مکتبونو نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بندي
مننه تاسو بیرته براو کړم رسته خبرې به مو ورما پسانه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت رکړی توپیر په ټولنه کې څه و
دلته موږ خپل تر اوسه پورې ګرځېدلې راګرځېدلې هم ډېر نه یو په ماغه خپل غم کې اخته یو بيخي خو حال تعالی ډېر سو موږ دی پاره دی او بيخي ار سو مخاين خپل تعلیم کو د سه ما هم دغه تر څنګ کورونه هم شي مشورې راکولې جوړ نه خو د سه یو د مې خپل وطن ته دراته غو د سه په منډو غو په جوړه په شرم سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول دي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډیر دلته دلته اوس یو کورنۍ د کورنۍ دي چې موږ د چا کرلا شو خپل خپلوانو تر چې تاسو ګلایا تر کی د سي هم نه د بيخي واده مغرب سرپنا په غم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې اوس روزي د انته پیدا کوو سرپنا د انته پیدا کوو او په دې چې دا نور مسایل دا خو یوازې د موږ څنګه نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه دا خدای دې وکړي چې حل شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکو هم را سره ورسل دا فرزان روحاني روحاني سپ تاسو ستړي مشي په خیر اغلی کومل منونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
مون سلامات تاسو سلامونه ونې کې تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو او تاسو ټول همکارانو ته دې ایمیل سلامات وړاندې
روحانی صاحب کته سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته خوانځي په نیمه کې پاتې دي یا پانتونونه په نیمه کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلي ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان په سر لیکي د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې خلاصې کړي مهمه څنګه
دا ډول فشار چې د دې کولای شي تعلیمي امکانات او شرایط ته باندې کې فکر وکړي چې ډېر څه نو خبرې وسی کله کوم فوزي مو سپارت اته کوم تشرم په دې یوه یوه لپاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه تعلق خان لپاره څه په هانټو کې کچې دې د دې کې منځ ته دا چې بشو موږ په اخی تدریسي پروګرام ترانسې او دې اوس کوم چې په باندې شامل شي د خپل کوم چې څه په دې وسی خو یو خبر به دې دا ونه چې کچې دې مسله پاتې مو شي چې دې ورسلو کې چې په ولسم سم په دې په مخه کې دا په هانټو په مسله کې نو کوم چې دا افغان کوڅو کولای شي دا افغانان دا روزو پر کې دایو دا راکړي افغانان دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشتا او پاتې او سوتن کې چې هغه ستاد په ژوند کې دا کله کې څه یو کوڅه یو څه 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 یو څ تاخد ټول شي نو نو په هیڅ ډول د افغان کوست دی بریالي چې د ټول افغانانو شنو پرتی وکړي
مننه مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایي اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پندړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شوه د اوکراین جګړه شوه نور ډیر مسایل چې نړۍ ورسره مصروفه ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوي دي یو دوی دغه د ښځو مسله چې پرلپسي فرمانونه ورکول یا د نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو ښوونځیو تړل وه د هم ساړه شوي دي او د نړۍ په هیډلاینونو کې اوس ناخیستل کېږي فکر کوي طالبان به پرېږدي چې دغه مسله نوره سیاسي نه شي او د افغانستان دننه دا مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وایي چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی دغه یو نیم اوروپي مسایل دا مشران هم دې ته راضي شوي دي او په دې قانې شوي چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی ده په دې وروستیو کې من حیث یو استاد زګورم چې د دې برنامې مثبتې تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دي او سیاسي لحاظ سره دي نو تر ډېره پورې دا مثبتې برنامې لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب الاجل مشخص شي چې تر دغه نیټې پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سیچون د اطلاعاتو ته لاسرسی د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټول هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر ډېره پورې خوشبینه یم دې لپاره چې دغه مسایل بالاخره حل شي خو بیا هم تاکید دا وایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو ښه ورزیده کدرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دونه غوښتنې وشي طرحې ورکي نو زما په ګمان سره چې لرې نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو
او شنوره صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي هدف مې زلمیانو نه ده دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی وو کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او که نه
مکه او استاذ دغه موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلک دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې له ځانه سره وړي لکه هغه تیر مهاجرت چې موږ رایات کو زمونږ هیوادوال لاړل همسایه هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو بیرته چې راغلل هغې په کار مصروفه شو او تر ډېره حده پورې خپل ستونزې او مشکلات یې رفع کړه نو دا به درسته نه وي چې یو څوک وایي چې کار نشته دی یعنې تقریبا ما مخکې یاده کړله چې دغه خوشبیني موږ وښودله په اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقېدو په حال کې دي نو موږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغې نظام په تغیرېدلو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډېره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی کدرونه وو هغوی لاړل نو دې کې شک نشته دی چې کار شته د کار زمینه سازي به کېږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار مصروفېږي
او شنوره صاحب دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی له چله افغانستان کې وي د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته دا ډېر د سې ځوانانو افغانستان پرې خو د چاغوي کترونه و یا پټوله کې د کار پلټ کې دوی اروپایي هیوادونو ته روان شوی و او خپل چې افغانستان نه وځي فکر کوي چې دا ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دې نه چې دا خبره تر شمه دا به هم زوی متر تیره پورې دا سوال هم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل یا یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګمان دا وکړه چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوږې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده نو خلکو هغه خپل هر څه هست او نیست را هغه څه دی تقسیم کړل او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډېره حده پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافق او وتل. نو اوس وخت کې خو ډېرو تدا وجوهه ده معلومه ده چې کار شته دی د کار زمینه سازي شوې ده ورته او ډېر کم فیصدي خلک هغوی بیکاره پاتې دي هغه هم ویرکی دی چې هغه د ایت نظام او سن سر پر حکومت پتی ته ساده مورسې یا به سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپل خارجي کیسونو د فارو بده یا نغواړي چې کار وکي او یا به دا یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته دی زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولی د لا په اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځي سبا کړی دی ولیدلې دی پوه شوې دي. یو نیم فیصدي خلکو ته به شاید په اول کې سخت اوسېږي تر څو یو سیمې سره توافق وکړي او هغه راځي به د هغه سیمې او آب و هوا هر څه کې تغیر کړي نو طبعا په لومړیو کې سخت وي چون مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه لپاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې دوی لپاره به ستونزمنه اوسېږي خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډېره فراخه کاري سټه لرو او کاري برخه لرو چې هغه زموږ د معدنونو برخه ده زموږ د دغه کمی نوې پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې دي هغوی د هېواد نه تللي دي او یو مغزي فرار شوی دی نو دا غوته شوه زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
نه فاروقی سره په لیکه ده. فاروقی له تا ورو وروستۍ خبرې دي تاسې د یو ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نه ووځي او خویندې دي چې دي هغوی څه فکر کوي؟
نه د افغانستان نه وتل خو به انشاءالله بعدې نه کېږي. مخکې مو چې تللي وو خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجې خو یوه غوښتنه او بل د خویندو دا باندې چې که چېرې د تعلیم زمینه ورته برابره شي خویندو ته نو نه به زه لاړ شم نه به هغوی لاړ شي خو د حکومت نه مې هم دغه درخواست دی چې داسې نه شي چې د یو پردي هېواد ارمان وکړو د یو پردي هېواد پسې لاړ شو. یا مثال ولې چې په خپل هېواد کې تعلیم کېږي ولې بل چېرته لاړ شو؟ که په خپل هېواد کې کار او مثال کار کېږي نو ولې موږ یو بل هېواد ته لاړ شو؟ یوازې د تعلیم وجه مې ده که چېرې پد مچ په تعلیم کې موږ سره غو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابره کې د ټول افغانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي. تعلیم د کار سره تړلی دی ولې چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابره شي نو تعلیم به برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې دغه ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادو نه غواړي چې خپل واد سره راځي دا و چې دلغلی ما دومره د خوخي مسوده مسكون کې نه را بسید چې د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې خو آزادانه ګرځم خو آزاده د نه مثال اوسېږم دلته هیڅ مشکلات نه شته خو یوازې مشکل چې د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېره زیاته مننه کورودان فاروق لطانه چې خبرونې تر اغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد صفی الله شینواری نه لته سعودره نوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچري.
یا وہ لحظہ میں نہ ہرے گی اس میں دا